السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې 12 بجې شپې لې 12 تر 12 بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکی هلیو پیرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی پښتون ژغورنې غورځنګ د ازمه پاکستان عملیاتو ضد د هواتو بیلابیلو خاورونو کې مظاهره کوي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر نن په پیښور کې افغان کډوالو سره لیدلې دي او یورپی ټولنې د ایران له نوي منتخب ولسمشر سره خبرو اترو ته چمتواله خودلې ده د خبرونو تفصیل پښتون ژغورنې غورځنګ د حکومت لخوا د اعلان شوو نو پوځي عملیاتو ضد نن د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې مظاهره کوي دا اعلان د غورځنګ مشر منظور پښتین تر هغه وروسته کړی بو چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د جون په 28 نیټه د اپیکس کمیټې په غونډه کې د ازمه استحکام په نوم د پوځي عملیاتو پیلولو فیصله وشوه د غورځنګ د اسلام آباد څنګه یو مشر کامران خان پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې وی عملیات بخای د پښتنو سیمه لیوبل جنگ سره مخامخ کړي تر دې وړاندې په سوات کورمل کې مروت شمالي وزیرستان او زرنو نورو سیمو کې هم د نوو پوځي عملیاتو د فیصله خلاف لاریونونه شوې دي د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو هم د ازمه استحکام په نامه عملیاتو مخالفت کړي دي بلخو وفاقي حکومت د دې عملیاتو مخالفت ته په کتو سره د جون په 23 په وضاحتي بیان کې وویل چې عملیات به هدفي وي او د پخواني وقو په سیر به پکې په پراخه کچه جنگ نکیږي او نه به خلک به کور کیږي د شمالي وزیرستان د اوتمانځي جرګې وینا ده ک پوز د ازم استحکام په نامه عملیات کوي هم نو دوی به لخپل سیمې نه وزي د یاد جرګې مشرانو د جولای په 1 په میرامشاه کې د غونډې پر مهال وویل نور په خپل سیمو کې پوزي عملیات نه مانی او که هر چا د دې عملیاتو لوجې خپل کورونه پرې خودل نو جرګه به ورسخه جرمانه اخلي د اوتمانځي جرګې د دیش کسیزه کمیټې یو مشر ملک جانفراز وزیر غونډې ته په وینا کې وویل چې 13 پوزي عملیاتو هم د ګټې پر زای تاوانونه ورسولی وو
سر بیا آزادی پمیر بندرو وس پاشه مو پزوری نړنګ شوال پاشه مو کری نړنګ شوال کلی پیرا پیرا ختم شوال مو سامان دینه یو پټکړل ای سامان یې نر تر وځ د پرشن ای سامان نشتا خو دا صرف د وزیرستان د وسایل د وزیرستان د ډنګول د پرایو منصوبادو
بلخوا پوز د جولای په 15 د کور کمانډرانو په غونډه کې ویلي وو چې د دې هواد د خوشاله او ثبات لپاره د ازمه استحکام په نامه پوزي عملیات اړین دي د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان په درابند سیمه کې په یو کور د ماټر ګولې لګیدو لوجه دوه ماشومان وجل شوی او درې خزې جوبل شوی دي د پیښې وروسته ځای خلکو هلته احتجاج کړی دی د بشري حقوقو ځای فعال او د ملي جمهوریت غورځنګ یو سیاستوال عمر شیرانی نن مشال لیډیو تویل چې پیښه بیګا په زړکانی کړی کې شوې ده هغه زیاته کړه چې دا لومړی ځل نه دی چې پوز د عام خلکو په کورونو ډزې کړي دي په ډیر اسماعیل خان کې میش د پاکستان پوز تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خودلې خود د رابن پولیسو مشال لريو ته ویلي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او د خلکو شکایتونه به اوریدل کیږي تاسو ته مشال لريو خبرونه اورئ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر مشر نن په پیښور کې افغان کډوالو سره لیدل کاته کړي په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی مشال لري ویل چې فلیپو ګراندی د افغان کډوالو ستونزې واورېدې او غوی ته یې د ملاتړ ډاډ ورکړ دا له هغه وروسته دا چې فلیپو ګراندی د افغان کډوالو په اړه د خبرو لپاره نن په درې ورځني سفر پاکستان ته رسیدلې د پاکستان پخوانی لنډمهالي حکومت د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ټولو بې اسناد بهرانیانو ته چې اکثریت افغانان دي د هغې میاشت تر پایه له هیواده د وتلو امر کړی وو چې ورپسې یې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه په زور د هغوی د ستنولو بهیر پیل کړی وو چې لا هم روان دی د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 10 ولایتونو کې د بارانونو اټکل کړی دی یاد ادارې په یو بیان کې ویلي چې نن به په بدخشان نورستان کونړ لغمان ننګرهار لوګر پکتیا پکتیکا خوست او غزنی ولایتونو کې نسبتا درون باران وشي چې کچه به د اټکل لمخې د 1500 ملي میټر ترمنځ وي ادارې همداراز د سالنګونو په ګډون د هیواد په یو شمېر شمالي لویدیځو جنوبي او مرکزي سیمو کې د سختو بادونو وړاندې کړه په افغانستان کې په 1300 نه یو کې سختو سیلابونو د هیواد نږدې نیمای وګړي زیانمن کړی دي او بل خبر دا چې یورپی ټولنې ویلي دوی د ایران د ولسمشرۍ انتخاباتو ګټونکي مسعود پزشکیان سره خبرو ته تیار دي. دا خبره د یورپی ټولنې د بهرنۍ او امنیتي تګلارې ویاندې نبیله مصرعلي د جولای په شپږمه ناوخته په اکسپاڼه په یو بیان کې کړې ده. نوموړي په دې بیان کې ویلي چې دوی د ایران د ولسمشریزو ټاکنو نتیجو ته په کتو د دې هیواد راتلونکي ولسمشر مسعود پزشکیان ته مبارکي وایي. مسعود پزشکیان له لویدیځو هیوادونو سره رغنده اړیکې غواړي او د دې پلوي دی چې د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د تهران د 2015 کال اټمي تړون بیا فعال کړل شي. مسعود پزشکیان د جولای په 15 د ایران د ولسمشرۍ انتخاباتو په دویم پړاو کې بریالی اعلان شو. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واورئ. پی ٹی ایم د نوو پوځي عملیاتو ضد د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې احتجاجونه کوي. دوی ولې د پوځي عملیاتو مخالفت کوي؟
اصل کې موږ چې پښتونخوا کې کوم آپریشن کتلي دي پنځه کالو کې نو د هغې سره موږ کتلي چې حالاتو کې څه خاص فرق نه دی راغلی، بلکې الټا په آپریشنو کې زموږ خلک بې ځای شوي دي.
د ډیر اسماعیل خان په درابند سیمه کې په یو کور د مارټر ګولې لګېدو ماشومان او ښځو ته مرجوب لاړولې. د پیښې وروسته د مظاهرې پر مهال څه غوښتنې وشوې؟
چې خدای دا زرګنی علاقه ده، د دینه د فوج ووزی او بل ورسره ورسره دی په فوج باندې دی چې کم ذمہوار کسان دي کرنل میجر دی په باندې فایرم کټ شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو څانګې مشر په پیښور کې افغان کډوالو سره ملاقات کړی. د کډوالو یو مشر سید آغا د دې لیدنې په حق لوای
یو د کارډونو ایکسټینشن او چې دغه کله د ایکسټینشن کله دونه شي کله شپږی او کله تینو د دې غوښتنې ته نو کړه چې دغه موږ ته کارډونه ایکسټینشن کیږي په دې کې وخت ډیر راکی.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له وجې د راتلونکي ستمبر میاشتې پورې د قحط خطر ښودل شوی او د برتانیا نوی منتخب شوی وزیر اعظم رواندا ته د کډوالو د استولو پلان لغوه کړ. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. په خیبر پښتونخوا کې د حکومت د هغه فیصلې پر ضد مظاهره روانه دي چې وای پوز بعد د وسلوالو خلاف د عزم استحکام په نوم نوي عملیات کوي ټاکل شوی. نن به د پښتون ژغورنې غورځنګ د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په مختلفو ښارونو کې احتجاجي لاریونونه کوي. غورځنګ وایي چې نوي عملیات به د پښتنو سیمې یو ځل بیا له تباهۍ سره مخامخ کړي، خو وفاقي حکومت وایي چې عملیات د پخوا په سیر پراخ نه بلکې هدفي وي. د پاکستان پوځ هم د جولای په 15 په یو غونډه کې خپل نوی عملیات د دې هواد د سوکالۍ او ثبات لپاره ضروری بللی وو. په دې اړه نور حال له اسلام آباد زمون خبريال گوهر مسید راکوي.
د پاکستان د نورو خارونو په شان با پښتون ژغورنه غورځنګ نن د جولای په 10 اسلام آباد کې هم احتجاجي مظاهره کوي. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پی ټی ایم یو مشر کمران خان وویل چې حکومت لخوا اعلان کړي شوی پوځي عملیات په پښتون خاوره باندې یو ځل بیا په نوي شکل کې جنگ راوستل دي.
څنګه تاسو پته ده چې زموږ ملي رهبر منظور جان په ټوله نړۍ کې د احتجاج اعلان کړی دی. نو احتجاج سره سم زموږ اسلام آباد تنظیم هم په اسلام آباد پریس کلب مخ کې تا احتجاج کوي. ان شاء الله دا احتجاج به د عزم استحکام اپریشن خلاف وي چې دا موږ ته نه منظور دی. وسره د چمن چې کومه درنه د هغې په حق کې او هلته پاسپورټ او شناختي کارډ باندې تګ راتګ او کاروبار د دې خلاف به وي.
په دې 1300 ورځو کې خلکو د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع او رکزی او د سوات د بیلابیلو برخو په ګډون د پاکستان په نور خارونو کې هم د عزم استحکام پوځي عملیاتو پر ضد او د امن لپاره مظاهره کړي دي. په بشري حقوقو کارکونکي خوشحال خان مشال ریډیو ته وویل چې ریاست څومره پورې په پالیسۍ کې بدلون نه راولي تر څو به د پوځي عملیاتو له کبله عام اولس د بدمنۍ سره مخامخ وي.
اصل کې مونږ چې پښتونخوا کې کوم اپریشن کتلې دي دیر شل پنځه کالو کې چې شوي دي، نو د هغې سره مونږ کتلي چې حالاتو کې څه خاص فرق نه دی راغلی، بلکې الټا په اپریشنو کې زمونږ خلک بېځای شوي دي، اپریشنو کې نورې ډېرې مسلې او مشکلات هم پیدا شوي دي، او دا چې کوم مثلا آی ډی پیز والا مسله ده هغه تر اوسه پورې لا خپل په ځی باندې موجوده ده او روانه ده، او هغې کې چې کوم خلکو نقصانات شوي دي د هغې ظالم تر اوسه پورې لا نه ده شوی. اپریشن والا خبرې خو یو طرف ته، خو د اپریشن علاوه مسله د پالیسۍ ده، د ریاست د پالیسۍ مسله ده. یعنی د افغانستان طرف زمونږ پالیسۍ کې خاص فرق په دې وخت کې راغلی دی یا نه دی راغلی، د ریجن کې زمونږ پالیسۍ څه فرق راغلی نه دی راغلی، ډومیسټک سیکورټي پالیسۍ او بیا د زمونږ چې کوم فورن پالیسۍ ده د ریاست، هغې کې څه فرق راغلی که نه دی راغلی؟ ځکه چې کوم زمونږ په دې ریجن کې زمونږ په دې منطقې کې چې کومې مسلې دي خصوصا پښتنو ته پښتونخوا کې، نو دې کې خو د ریاستي پالیسۍ او ډېر غټ عمل دی.
خو څېړونکي عبدالله مومند وایي چې دا ځلبه پوځي عملیات بدل وي، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې اولس به د ستونزو سره مخامخ نه وي. د زیات کړه
پیله خو چې کوم اپریشن وي په قبایلي علاقو کې په خیبر پښتونخوا کې، په هغه کې د دهشتګرد تنظیمونو چې کوم ودانۍ وي هغه په ښکاره وي، او خلک چې هغوی اپریشن د وجې نه کډې وکړلې. اپریشن چې دی هغه یو ټارګیټډ اپریشن دی، هغه انټیلیجنس بیس اپریشن به، په هغه کې به انټیلیجنس ایجنسی او سیکورټي فورسز دې خفیه معلوماتو بنیاد باندې اپریشن به کوي. دی وخت کې چې کوم ستونزه مخې ته ده، هغه دا چې دی اپریشن ته نه د عوامو سپورټ حاصل دی او نه د سیاسي ګوندونو سپورټ هغه رنګ حاصل دی، او یو بدګماني دي د سیکورټي ادارو او د عوامو په منځ کې. دا غي مدنیادی وجه ده چې مخکې فوج کوم اپریشن کړی دي، پاغي کې د وسه پورې د سیسه غټ راګر چې دغه نه دی وجل شوی، چې هغه منی خلکو یو امید خودلې دی چې را دا د فوج دا اپریشن چې دي دا د دوی د امن لپاره دي.
یا ته د وی چې پاکستان حکومت او پوز مشرانو د ترهګرۍ پر ضد د پوزي عملیاتو ازم استقام په نوم د پیل کولو پریکړه کړې ده. د جون په 15مه د وزیر اعظم دفتر څخه یو خبره شوې خبر پاڼه کې لیکلی ول چې اپریشن ازم استقام د ژمنې لمخه به د هر ډول نوی او منظم وسلوال عملیاتو پر ځای د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات ګړندي کول کیږي. خو دا هم د یادونه وړ ده چې د پاکستان بیلابیل اپوزیشن ګوندونو په دې پوځي عملیاتو باندې نیوکې کړې دي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته نن په میرامشا کې د اوتمانځی قبیلې د مشرانو یوې جرګې هم د وسلوالو پر ضد د پوځ د نوو اعلان شوو عملیاتو مخالفت وکړ. جرګې ویل په سیمه کې په تیرو کلونو کې شوو عملیاتو دوی ته کوم خیر نه دی وروړی، ځکه نو د نوو عملیاتو په پلمه یو وار بیا خپلې سیمې خوشي کولو ته په هیڅ صورت جوړ نه دي. د شمالي وزیرستان ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې هم د ازم استحکام په نوم د نوو پوځي عملیاتو لسی مخالفت شوه دی. د پاکستان حکومت د جون په 3مه د دې عملیاتو د پیل اعلان کړی وو، او وروسته یې وضاحت هم وکړ چې دا به د پخوانیو واقعي په سیر پراخه نه بلکې هدفي عملیات وي. په دې موضوع نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
اوتمانځای مشرانو میرامشا کې د جولای په 1مه بیا جرګه کړې، او ویلي دي چې د ازم استحکام په نوم نوي عملیاتو ته هیڅ کله تیار نه دي. د جرګې مشرانو وویل چې فوج کا نوي عملیات کړي نو ولس ملاتړ نه لري، او خپل کورونا او سیمه به هم خالی نه کړي. مشرانو پریکړه کړې چې څوک د سیمه کډه وکړي نو اوتمانځای جرګه به ترې جرمانه اخلي او لسیمه به یې وباسي. مشرانو وویل چې وړاندې یې هم کورونا او بازارونه ډک پرې خودلی ول، خو ضرب اعظم عملیاتو کې یې هر څه لوټ شول، نامنی نوره هم سیوا شوې. جرګه تا وینا کې د اوتمانځای دیش کسیزې کمیټې یو مشر ملک جن فراز وزیر وویل چې ضرب اعظم عملیاتو کې دوی د توانونو سره مخ شوي، نن یې هم ډیرای کډوال لسیمو بهر دي خو امن ټینګ نشو، نو یو ځل بیا د نوی مشکل زغم نه لري.
ضرب اعظم یې په میر بند رویس پاشه مو په زوري نه ړنګ شول، پاشه مو کې ری نه ړنګ شول، کلی پیرا پیرا ختم شول، مو سامان دینه یې پټ کړل. وزیرستان دے وسائل دے وزیرستان دے ڈنگاول دے پرائی و منصوبہ دو ټول ایت مزایدا فیصله کړی دو چې دا اپریشن میر مسترد کوي چې پکیم کلی اپریشن وی
اوتمان زای جرګه د تیر کال اوړی نه د غلطه رزمه کې غونډې پیل کړې وې چې بیا د وزیرستان په ټولو سیمو کې دوام ورکړ. دوی سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې کولې. یادې جرګې څو میاشتې پس بیا حکومت سره مذاکراتو پس اعلان کړی و چې دا امن باور ورکړل شوی او مطمئن دي، خو وروسته بیا دغه جرګه پیل شوه او ویلی ول چې کومې ژمنې ورسره شوې هغه حکومت پوره نه کړې. حکومت او فوز د اوتمانځای جرګې نوې غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدي او د غلطه فوزي چارواکو په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې د جرګې مشرانو ته یې ډاډ ورکړی سیمه کې امنیت ته ژمن دي. روان نامنۍ د مخنیوي او وزمې استحکام په نوم نمی عملیاتو زی د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې سیاسي ګوندونو او عامو خلکو لخوا احتجاجونه او غونډې روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندرې جادوګرې
په سلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د ډیر اسماعیل خان خلک ادعا لري چې په درابند کې پوز ل خپل کلا د ولسی وګړو په کورونو ماټر ګولې وشتلې دي. ځای ولس هم دا راز وایي په دې پیخه کې دوه ماشومان وجل شوي. پوز په دې اړه څه نه دي ویلي، خو خلکو خپل مړي اول د پوزي کلا او بیا د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته د احتجاج په توګه ایښې دي او غوښتنه لري چې په برید کې ککړو پوزیانو ته د سزا ورکړل شي. بلخوا پولیسو مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیخې د پلټنو ژمنه کړې ده. تفصیل د بشیر ګواخ رپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان په درابند کې خلکو د جولای په ومه تر هغې وروسته احتجاج پیل کړ چې بیګا پر یو کور د ماټر ګولې ولګېدو ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. مظاهره چیان ادا کوي چې پاکستانی پوځیانو پر ځای کورنو درې ماټر ګولې ویشتلې چې له وجې دوه ماشومان وژل شوي دي او درې ښځې ژوبل دي. تر اوسه د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي. د بشری حقوقو ضعیف فعال او د ملي جمهوری غورځنګ یو سیاستوال عمر شیرانی په دې حقله د جولای په ومه مشال ریډیو ته وویل چې پیخه په زړکانی کلی کې شوې ده. هغه زیاته کړه چې دا لومړی ځل نه دی چې امنیتي ځواکونه د ملکی وګړو پر کورونو ډز کوي، نو ځکه خلک غوښتنه لري چې پوز دې له هغې سیمې ووزي.
په دې سیمو کې خو یو ترګری ډېره زیاته روانه ده سره بل ورسره درنګې فوزي عملیات د اپریشن ازمیستکام نه مخته هم دلته کې اکیسه عملیات روان دي. خو عملیات داسې روان دي چې نن ورځې پورې عملیات دوی د عام خلکو په کورونو باندې چاپی وهله. تر اوسه پورې چې کم مخصوص خلک دي چا ټوپک ورخیستی دی څوک ترګري کوي، ځکه چې موږ خو د دې وطن یو، موږ ټول دغه کورونه معلوم دي، راته دغه ترونه دغه ورونه هر څه معلوم دي، زموږ په کلي کې لوی شوي دي سره. هغه یو هم تر اوسه پورې ویشتلې نه دی سره. د احتجاج کوونکو د لواحقینو دا مطالبه ده چې یو خو دا زړکنی علاقه ده، د دینه د فوج ووزي او بل ورسره ورسره دی په فوج باندې دی چې کم ذمہوار کسان دي، کرنل دی، میجر دی، په یې باندې ایف آی آر هم کټ شي او بل د جرګې په شکل کې دی ننوات هم د کلی کور ته وکړي سره.
په ډېر اسماعیل خان کې میشته د پاکستان پوځ تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی خوله. خو د درابند پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او د خلکو شکایتونه به اوري. هغلته په کنټرول روم کې ناس یو افسر چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي د جولای په ومه مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت ساتلو لپاره پوز او پوزي عملیات ضروري دي. خو په ډېر اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مخکښ علمزیب مسید وایي چې دوی په خپلو سیمو کې نور عملیات او جنګونه نه غواړي. هغه د جولای په ومه مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې له پوځي کلا د ولسی وګړو پر کورونو د پوز ډزو خلک غوسه کړي دي.
بار بار دا غوښتنه کوي د ریاست نه چې دوی د جنګي پالیسي یا د کم د جنګي کاروبار دی دا بند شي او دغه په دا ولا سره چې کم نوی اپریشن هم شروع شوی دی په دا باندې هم خلک ډېر زیات تشویش لري او دغه څه نه څه شکلونه دغه اوس په دغه شکلونو کې هم ګورو چې په میدانونو علاقو کې هم د ماټر ګولې او دغرنګ لوبا چې کومه ده روانه ده.
د پاکستان پوز د جون پر درشتمه د عزم استحکام په نامه د پوزي عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. ګڼو سیاسي ګوندونو پر دې عملیاتو نیوکې کړې او د ردولو ترڅنګ یې ویلي چې ترهګري په عملیاتو نه بلکې د ترهګرۍ ضد پالیسیو په بدلولو او د وسلوالو ترمنځ په توپیر نه کولو ختمیږي. خو د پاکستان پوز د جولای په 15مه په یو خبر پاڼه کې پر هغه سیاسي ګوندونو نیوکې کړې چې عملیات ردوي. پوز ادعا کړې چې د وسلوالو د ملا ماتولو لپاره پوزي عملیات ضروري دي. خو مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلي سیمو خلکو او سیاستوالو ویلي چې پخوانیو پوزي عملیاتو ته په کتو به نوي هغه هم څه ګټه ونه کړي.
دا مشال رادیو ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر مشر فلیپو ګرانډي د پاکستان د درې ورځني سفر پر مهال په پیښور کې له افغان کډوالو سره ملاقات کړی دی. د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی مشال لیډیو ته ویلي چې ګرانډي نن خپل سفر له پیښور پیل کړ او هلته اول د ریاستي او سرحدي چارو له وفاقي وزیر امیر مقام سره او بیا له افغان کډوالو سره ملاقاتونه وکړل. له کډوالو سره په غونډه کې یې له هغوی د اندېښنو په اړه معلومات ترلاسه کړل او ورته یې د ګرو ملتونو د ملاتړ ډاډ ورکړ. په دې حقله تفصیل له پیښور زمون خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال ادارې مشر فلیپو ګرانډي د جولای په 10مه پیښور کې د افغان کډوالو عالی شورا سره ملاقات وکړ او د هغوی د ستونزو نه ځان خبر کړ او ژمنه وکړه چې په دې ستونزو باندې د پاکستانی چارواکو سره هم خبرې ترې وکړي. دغه ملاقات کې برخه اخیستونکي د افغان کډوالو د عالی شورا غړي سید اغا مشال لیډو ته ویل چې ډېر ګټور ملاقات وشو او د دې ستونزې هم ورېدلې.
نن زموږ د ماجرو ستونزې ټولې واورېدې او د حل ژمنه وکړه چې زه به د حکومت پاکستان سره کېنم او په دې مواردو به سره بحث کوم. چې هغه موارد د جملې نه یو د کارډونو اکستنشن وو چې دغه کله د اکستنشن کله دوه میاشتې کله شپږ یو کله اتینو د دې غوښتنه ترنه وکړه چې دغه موږ ته کارډونه اکستنشن کیږي په دې کې وخت ډیر راکی. نو د تعلیم په بحث کې وو همدغه چې نوی راغلي ماجرینو دغه په بحث کې وو او همداسې دغه سی سی کارډونو دغه مشکلات چې هغه حیثیت د پی او آر کارډون نه کم دی چې دا په یو دانداز کې دغه سره
چې دا محل پاکستان کې افغان کډوالو ته یو شمیر چونجې دي چې دوی فلیپو ګرانډي ته وړاندې کړې دي.
پاکستان چې د افغانانو ته وګدا میلمه پالنه وکړه چې څو څلور برسونه زیاته ده د دینه یو نړۍ مننه د میلمه پالنې نه. او مشکلات د ماجرو ډیر زیات دي. یو خدا مشکلات وی چې کیمپونه دي کیمپونه والا ځمکې ګرانې شوي مالکان کیمپونو کې خلک تنګي د تعلیم بخش کې دا د کارټون اکستنشن چې نه وي نو هغه ته داخله نه ورکوي او چې په کوم وخت کې اکستنشن هغه ټیم ختم شي او ټیم په کارت کې ختم شي نو هغه نه بیا اگزام هم نه اخلي او همداسې بې سرنوشته پاتې شي. نو مشکلات ډیر زیات دي. دا مشکلات ټول فلیپو ګرانډي ته وویل شو.
د افغان کډوالو د شورا د متحده قومونو د کډوالو نړیوال ادارې نه دا غوښتنه هم وکړه چې کوم رضاکار خلک واپس افغانستان ته ستنېږي هلته د مالیې ډیر زیات کمې دي باید دوی ته عمل زیات کړي شي چې په اسانه او په غټه شمېره کې کوم خلق واپس لغواړي لاړ شي. د دې ملاقات وروسته یونیسیر مشر په پیښور کې د سرحدي امور وزیر امیر مقام سره هم ملاقات وکړ او د کډوالو په ستونزو د دې په سانتیاو او دغه ستونزو د هواري په اړه سره خبرې وشوې. امیر مقام مطبوعاتي څنګه لخوا مطبوعاتو سره شریک کړی شوی خبر پاڼه تر مخه په خپل خبرو کې د سفران وزیر ویل چې په نړۍ کې د شخړو او جګړو له امله د کډوالو یا مهاجرینو ستونزې سیوا کیږي نو ځکه مهاجرینو ستونزې هوارولو لپاره د شخړو او جګړو هوارېدو ته پاملرنه پکار ده. د یونیسیر د شمیرو له مخې په پاکستان کې یو درشلکه افغان کډوال میشتي چې اکثریت یې په خیبر پښتونخوا کې اوسیږي. د یادې ادارې په وینا پاکستان کې شوخه سور لسلکه افغان کډوال د مهاجرت کارډونه یا پروف اف رجستریشن کارډونه لري او دیارلسلکه نور افغان ثبت نه دي. د پاکستان حکومت وایي چې په هغه هیواد کې شوخه اتلکه کسان د افغان سټیزن کارډونه لري چې د وګړو د نوملیکنې شناختي کارډونو او نور اسنادو ادارې یعنی نادرا ورته د سرحدي قبایلي چارو وزارت په وینا ورکړي دي. د یو نشر مشر په خپل دوره کې د نورو پاکستانی چارواکو او دارس د بشري او پرمختیايي چارو د ادارو له شریکانو سره ګوري. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو یو غیر حکومتي اسیرنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس ویل چې د جون په میاشت کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې بریدونو د پخوا په شان دوام درلود. خو دا اداره زیاتوي چې نوې رجحان داده چې حمله د خیبر پختونخوا یو شمیر نو سیمو ته هم غزیدلې دي. د ریپورت تر مخه د جون په میاشت کې د دې صوبې په نهو ضلعو کې حمله شوې وي. ریپورت همداراز ویل دي چې یوازې په جون کې په پاکستان کې د تراګرۍ وژ پېښې شوې وي چې یو ویش په خیبر پختونخوا او شپږ په بلوچستان کې وي. په دې هکله نور تفصیل د فرهاد شینواری ریپورت کې اورو.
په اسلام آباد کې د سولې مطالعاتو ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز لخوا په جاری شوی رپورټ کې ویل شوی چې په جون میاشت کې په پاکستان کې د بدامنۍ خواوشه ویشت پیښې ثبت کړي چې په دې کې یو ویشت په خیبر پختونخوا او شپږ په بلوچستان کې رامنځته شوی. دا رپورټ لیکي چې په یو میاشت کې د خیبر پختونخوا په نهو ضلعو کې د بدامنۍ پرله پسې پیښې رامنځته کېدل ښایي د صبح کې تراګری په زیاتې دورا. دا ریپورت لیکي چې په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو تر ټولو لوی هدف امنیتي ځواکونه وو او د سره بیا تعلیمي ادارې یعنی په خاصه توګه د جنکو سکولونه پولیو ضد کمپین کارکونکي قبایلي او سیاسي ګوندونو مشران هم په نخه کړي. پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل میاشتنۍ جایزه کې لیکلي چې په 13 جون میاشت کې ناقانونه تحریک طالبان پاکستان او د طالبانو زنې ځای ډلو په خیبر پختونخوا کې د یو وشت حملو ذمہواری اخیستې ده او په خیبر پختونخوا کې شو دې حملو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي چې 19 پکې د امنیتي ځواکونو او قانون نافذ کوونکو ادارو کسان وو. همدارنګ په بلوچستان کې بیا ټول شپږ بریدونه ترسره شوي او په دې کې د امنیتي ځواکونو او قانون نافذ کوونکو ادارو څلور کسان وژل شوي او څوار لس پکې جوبل شوي دي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر عرفان اشرف مشال ریډیو ته وایي چې کله په 2020 کې په افغانستان طالبان واکمن شول او بیا د یوې لوزنامې لاندې پاکستانی طالبان خپلو سیمو ته راوستل شول نو دا حالات ورسره نور هم خراب شول.
کله په افغانستان کې طالبان راغلي دي هغه نه پس بلوچستان کې هم حالات خراب شوي خو خاص کر بیا خیبر پختونخوا کې د امنیت پیښې ډېرې زیاتې شوي دي. دغه وجوهات خو ډېر څه کېدای شي خو خاص کر د عمران خان په دور کې هغه طالبان پاکستان ته بیا راوستل او پاکستان سره د هغه واضح حکمت عملی نشته ده چې هغه خلک زکوم دي اچھا راوستو ولې راوستو یا څه چا راوستو به د هغې مخنیوی څنګه وکړل شي یا هغه څنګه سکم دا د قانون د لاندې یا سکم دا د فوج خپل سکوم پروتوکول دی هغه د لاندې هغې ذمہ داری د هغې تور کی او هغې باندې څه مقدمه وچلی څه ولې په ملک کې د ترخګری څه اوس یو ځل بیا زیاتیږي دا د هغه واقعاتو د وجې نه زیاته شوه.
عرفان اشرف زیاتوي چې ریاست اوس یو وار بیا د عزم استحکام په نوم د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ترسره کولو اعلان کړی خو بیا ولس د عملیاتو سره مخالفت خودلای نو په داسې صورت حال کې اوس اندازه نه لګي چې پوز با څه پریکړه کوي چې دا حالات سنبال کړي.
سم یو طرف ته ویل شي چې دا اپریشن بوکیږي بل طرف ته خلک سکوم دي اغه سوات نه ونسه وزیرستان پرې د یو خبره کوي چې نه په خپل علاقو کې دهشتګرد منو نه په خپل علاقو کې د ریاست سکم دا اغه هلې ځلې منو یا امنیت اپریشن منو دې مطلب دا دا ریاست سره اوس کمالا را پاتې دا اغا خو مونږ ته اغه څه پته نه لګي خو ریاست څه فیصله کوي خدا په خیبر کې الته د جرنالیسټ خلیل جبران مرګ نه پس او د دې بیا په باجوړ کې دلته کې سکم حضرت الله دا اغا سنیټر دا اغه مرګ نه پس ته غي ذمہداري هم چانه د قبول کړي نو دا اپریشن طرف ته دا سه لاګي لکه معاملات څوک نه څوک بیاي
دا څوک بیاي د باندې خو پکار د سیاسي خلق او د تحقیقات وشي.
د سولې مطالعات ادارې د ریپورت لمخې په 13 جون میاشت کې امنیتي ځواکونو ترګره زد ادارو د وسلوالو پر زد لکتر لگا 15 عملیات تر سره کړي او په دې کې خواوشا ولس وسلوالو وژلو ادعا کړي. د پاکستان پوز په بیا بیا ویلي چې دوی په خیبر پختونخوا او د ملک په نورو برخو کې د امنیت په خاطر عملیات کوي او په دې تازه عملیاتو کې به څوک له خپلو کورونو نه بې کوره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسېدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. پښتون ژغورنې غورځنګ د حکومت لخوا د اعلان شوو نوو پوځي عملیاتو پر ضد نن د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې مظاهرې کوي. د دې مظاهرو اعلان د غورځنګ مشر منظور پښتین له هغې وروسته کړی و چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د جون په 2 نیټه د اپیکس کمیټې په غونډه کې د عزم استحکام په نامه د پوځي عملیاتو پیلولو فیصله شوې وه. د غورځنګ د اسلام آباد څانګې یو مشر کامران خان پرون مشال ریډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې نوي عملیات به ښایي د پښتنو سیمې له یو بل جنگ سره مخامخ کړي. د شمالي وزیرستان د اوتمنځیو جرګې هم ویلي که پوز د عزم استحکام په نامه عملیات کوي نو دوی به له خپلې سیمې نه وځي. د یادې جرګې مشرانو نن په میرامشاه کې د غونډې پر مهال وویل نور په خپلو سیمو کې پوځي عملیات نه مني او که هر چا دې عملیاتو ته خپل کورونه پرېښودل نو جرګه به ورڅخه جرمانه اخلي. بلخوا پوز د جولای په 15 د کور کمانډرانو په غونډه کې ویلي وو چې د دې هیواد د سوکالۍ او ثبات لپاره د عزم استحکام په نامه پوځي عملیات اړین دي. د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان د درابند سیمې زرکانی کلی کې بیګا په یو کور د ماټر ګولې لګېدو دوه ماشومان وجلی او درې ښځې ژوبل کړې دي. ځایي خلک تور لګوي چې دا ګولې پوز وشته. د دې پیښې وروسته ځایي خلکو احتجاج هم کړی. په ډیر اسماعیل خان کې میش پوځي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د درابند پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او د خلکو شکایتونه به اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر مشر فلیپو ګراندې نن په پیښور کې له افغان کډوالو سره لیده کاته کړي چې پکې د افغان کډوالو ستونزې واورې دي او هغوی ته یې د ملاتړ ډاډ ورکړ. دا له هغې وروسته ده چې فلیپو ګراندې د افغان کډوالو په اړه د خبرو لپاره نن په 3 رسمي سفر پاکستان ته رسېدلی. پاکستان د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې د بې اسناده کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې چې زیاتره یې افغان کډوال دي. د مشال ریډیو خبرونه دي. کیر استامر د نوی وزیر اعظم په توګه د کار په اول ورځ د برتانیا څخه افریقایي هیواد رواندا ته د ناقانونه کډوالو د ایستلو پلان لغوه کړ. د برتانیا په کارګر ګوند یعنی لیبر پارټۍ کې سرچینو ټلګراف ورځپاڼې ته ویلي دي چې دغه ګوند په خپل انتخاباتي کمپاین کې وعده کړې وه چې ناقانونه کډوالو ایستلو دغه پلان چې کوم دی دا به نه عملي کیږي او ختمي به. په لندن کې ډیرا افغان کډوالو بیا ویلي دي چې د نوي وزیر اعظم د اقدام تر اوسه د ویژمنې په حد کې ده خو امکان شته چې عملي کړل شي. په دې حق له تفصیل د اسمت ساروان ریپورت کې ورو.
د برتانیا نوی صدر اعظم د شنبه په ورځ د خپلې دندې په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې د رواندا افریقایي هیواد ته د مهاجرو د استولو لپاره د پخواني حکومت جنجالي پلان به لغوه شي او د نوي حکومت اصلي تمرکز به پر اقتصادي وده وي. د برتانیا د کارګر ګوند مشر کیر استارمر د جمعې په ورځ د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې په پریکنده بریا سره په دغه هیواد کې د محافظه کارانو 14 کلنه واکمنی پای ته ورسوله. هغه د شنبه په ورځ وویل چې بدلون ته لیواله دی او د ګوند ماموریت دی چې بل ډول سیاست وکوي. د برتانیا نوی صدر اعظم وروسته په یوه خبری کانفرانس کې اعلان وکړ چې رواندا ته د پناه غوښتونکو د استولو په وسیله د برتانیا جنوبي سواحلو ته د کډوالو د کوچنیو بیړیو د راتګ د مخنیوي لپاره به د محافظه کارانو پلان ته دوام ورنکړي. ښاغلی ستارمر د لندن په لسم داونینګ واټ کې په خپل دفتر کې خبریالانو ته وویل د رواندا پلان تر پیل کېدو مخکې ناکام او مړ شو. دی نه غواړي هغو چلونو ته دوام ورکړي چې مخنیوونکي کې نوی په بریتانیا کې د غیر قانوني پناه غوښتونکو په شمیر کې د زیاتوالي له کبله د هیواد محافظه کار ګوند تر فشار لاندې دی چې ستونزې ته د حل لار ومومي. افریقایي هیواد رواندا ته د دغو مهاجرو د استولو په اړه د محافظه کارانو نظر هم نه دی توانېدلی چې ستونزه حل کړي. په داسې حال کې چې د بشري حقونو ډلو د ریشي سوناک حکومت دا اقدام د بشري حقونو سرغړونه بللې او د کډوالو د ایستلو ملاتړي شکایت کوي چې رواندا ته یوه الوتنه هم نه ده استول شوې. د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې وکیلانو ویلي دي چې د ختیځې افریقا په رواندا کې کډوال هغو هیوادونو ته د جبري اخراج له احتمال سره مخامخ دي چې ژوندې په خطر کې دی. په 2023 میلادي کال کې له 9000 څخه ډیر پناه غوښتونکي په وړو کښتیو کې بریتانیا ته رسیدلي چې په 2022 کې د نږدې 40000 بې ساري شمیر یا ریکارډ شمیر څخه کم دي. سشکال تر لسو زرو زیات پناه غوښتونکي بریتانیا ته رسیدلي دي. د دغو کډوالو په منځ کې ګڼ شمېر افغانان هم شامل دي. بریتانیا هر کال د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو د پروسس لپاره له 3 میلیارد پاوند څخه زیات لګښت کوي او په هوټلونو او نورو ځایونو کې د دغو کسانو د استوګنې لګښت د ورځې 8 میلیونه پاوند دی. د بریتانیا نوی صدر اعظم سټارمر د شنبې په ورځ د خپل هیواد پر اقتصادي ودې او له ناټو سره په دوامدار ملاتړ ټینګار وکاوه او د خپلې دندې په لومړۍ ورځ د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي په ګډون د نړۍ له مشرانو سره خبرې وکړې. سټارمر به راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې د ناټو په سرمشیزه کې د ګډون لپاره له صدر اعظم کېدو وروسته لومړنی بهرنی سفر وکوي.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د مشال رادیو خبرونه دي د قاطع د لومړنۍ خبرتیا سیستم نومې ادارې له دې خبرې سره چې په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو له وجې تر راتلونکي ستمبر میاشتې پورې د قاط خطر شته. یو شمېر سیلاب ځپلي وایي په سیمو کې یې له سیلابونو د خواوشا دوو میاشتو په تیرېدو لا هم بیړنیو مرستو ته اړ دي. د قاطع د لومړنۍ خبرتیا سیستم ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې ورستي سیلابونه د وچکالۍ اوږدمهاله اغېزې او کمزوري اقتصادي شرایطو خوړو او آمدن ته د کورنیو لاسرسي لخند سره مخ کړي دي. نور تفصيل د سنا کاکړي په ریپورت کې اورو.
د کابل ښار د سرچوک له غنګونی ډکه سیمه په ډیر شمیر سره کارګران چې اکثره یې ځوانان دي دلته د ورځنۍ مزدوري لپاره راټولېږي چې ماښام څو نغدي پیسې ترلاسه او خپل کورنیو ته خواړه او ډوډۍ یوسي. خلک هم د اړتیا وړ کسبګرو او کارګرانو پسې هم دلته راځي. د کار غوښتونکو شمیر زیات، خوشکایتونه موجود دي چې کار کم دی. د کابل ښار اوسیدونکي 50 کلن محمد امان ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار بل اوسیدونکی محمد نبی هم ورته شکایت او خبرې لري. نوموړی وایي له همدې امله اوس د یو چا ټکسی موټر په مزدوری چلوي.
وختي مې چوک کې مزدوری کوله اوس بس چوک نه خلاصوي مې موټر پټي کې سیوانه چلوم. هغه منډیواله کله کاری کله نه موټر وارس کوي دریږي په ټیله باندې د خپل کور هغه روان کړی دا کله پیدا کېده کله نه پیدا کېده کېدل هغه خو مریض ته نه دوا کېدل. اوس دا پردی موټر چلوم چې 200 ګټم سل هغه اخلي 500 سل ماته پاتې کېږي.
دا یوازې کابل نه دی بلکې ځینو نورو ولایتونو کې هم خلک لوړت ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي 28 کلن ربانی وایي دای هم له هڅو سره سره پوره ونې کار نه سیموندلای.
مور خپل دواړه دایمي هر وخت مریضای ټول عمر نه سابندې مریضتیا لري دواړه ذاته کا سکور مو کور ما خويندې مریو یو مخشه رور ده موږ دری کله ای کله نی دا غلط ته دیاړی کړو سره په سر مې لرګی ماته او 50 روپے من ماته کله ای کله نی بس نشو کولای چې مون هر وخت ځان ته مور او پلار ډاکټر لګوي سو مون دغه مشکل سره مخ یو ډیر زیات
همدا تیرونی ازادي رادیو لکندهار ولایت هم د ورته ستونزې په اړه راپور درلود. هڅه مو وکړه د دغو خلکو د اندېښنو او په ټول افغانستان کې د وزګارو خلکو د وضعیت او د دوی د ستونزو ته د رسیدنې په اړه د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمی وپوښتو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست عبدالمنان عمری په مشرۍ یو پلاوی د روسیې سن پیټرسبورګ په وبستمه ناسته کې روسیې ته د افغان کارګرو د قانوني لیږد په اړه طرحه وړاندې کړې وه، خو د دې طرحې د جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بیکاري او اقتصادي ستونزې ډېرې شوي او ډیری افغان ځوانان هم د کار په لټه په ګواښونو او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته غیر قانوني سفرونه کوي. تازه قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې یا FEWS نت شنبه د جولای په شپږمه په خپل یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 2021 کال راهیسې اقتصادي فعالیتونه محدود، د خراب اقتصادي وضعیت له امله د کورنیو اړتیاوې زیاتې او په ښاري او کلیوالو سیمو کې د بېوزلو کورنیو عایداتي سرچینې او تنخواګانې کمې شوې دي. دغې شبکې ویلي د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې له هغه مهاله چې له ایران او پاکستانه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل سوي، له محدود فرصتونو سره سره د کارموندنې لپاره د خلکو ترمنځ سیالۍ زیاتې او د پیسو عمومي راکړه ورکړه هم کمه شوې چې د خلکو پر اقتصاد خورا اغیز کړی دی.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
په پاکستان کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ځنو پخوانیو مشرانو یو نوی سیاسي ګوند جوړ کړی دی. پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د خزانه پخوانی وزیر مفتاح اسماعیل پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې په رسمي توګه د عوام پاکستان په نوم د نوی ګوند اعلان وکړ. دوی ویل چې د نوی ګوند مرام پاکستان له بحرانونو څخه ایستل دي. دوی همداراز ویل چې د دوی د ګوند دروازې به د هر چا لپاره خلاصې وي چې خلکو ته مساوي اقتصادي اسانتیاوې برابرې کړي. په دې حق تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې یو نوی سیاسي ګوند جوړ شوی دی. د عوام پاکستان په نوم د دې ګوند اعلان په 6 جولای په اسلام آباد کې څو سیاستدانانو وکړو چې زیاتره پکې د مسلم لیگ نون پخوانی مشران دي. په دوی کې پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د خزانه پخوانی وزیر مفتاح اسماعیل شامل دي. د ګوند د نوم اعلانولو په وخت شاهد خاقان عباسی او مفتاح اسماعیل اوویل چې دوی د ګوند دروازې به د هر څه لپاره خلاصې وي او په دې کې به د وراثت په ځای د وړتیا په بنیاد خلکو ته عهدې ورکول کیږي. دوی اوویل چې یو کس به د دوو دورو څخه زیات په یوه عهده کار نه کوي او نه د هغه اولادونه د پلار په څوکۍ کېني. د نوي ګوند مشرانو اوویل چې د دوی مرام ټولو پاکستانیانو ته مساوي اقتصادي فرصتونه برابرول دي. دوی 13 میاشت منظور شوی بجټ باندې هم سختي نیوکه وکړي او ویل چې دا صرف د مالدارو خلکو او سیاستمدارانو د ګټې لپاره جوړ شوی دی. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تزیانګار امیر وسیم د نوي ګوند په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل چې دا ګوند هغه سیاستمدارانو جوړ کړی دی چې د خپلو ګوندونو خاپه دي. د خلکو خیال و چې دوی به د انتخاباتو نه وړاندې خپل ګوند اعلان کړي ځکه چې دوی له ډېرې مودې راهیسې فعالیتونه کول، خو په پاکستان کې د ګوندونو بریا د اسټبلیشمنټ یعنی پوز په لاس کې ده. که پوز د دوی په سر لاس کې خود نو کامیاب بشي ګنې څه خاص اغیز به نه وي.
ان کے فیوچر کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ اس میں زیادہ تر مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں تو اس وقت کیونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے
اور دوی دا مستقبل پہ حوالہ دا خبر ہم کی کہ پدی گوند کے زیادہ دا مسلم لیگ نون کا سان دی اس حکومت ہم دا مسلم لیگ نون دے کہ دیش دا حکومت دیر ہونے چلے گی نو دا دی حکومت دا نعمل بدل پتو کا دا گوند جوڑ شوے دے کہ پدی کے دس کسان شامل شو چند انتخابات گٹھلے شی نو اسٹیبلشمنٹ پہ دا موجودہ حکومت نہ جان خلاص کری او کہ اسٹیبلشمنٹ دوی مرستہ ہونا کڑا نو دا دی گوند بس خاص مستقبل نہیں
سپورٹ نہیں ہوگی تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس سیاسی جماعت کا پھر کوئی ایسا مستقبل ہمیں نظر نہیں آتا.
د مسلم لیگ نون یو مشر او د اطلاعات او وزیر عطاءالله تارر د نوی ګوند جوړونکو باور تر پختنې لاندې راوست او یو بیان کې د اول چې دا سو مالدار کسان دي چې په عربونو روپۍ لري او خبرې له تضاداتو ډکې دي. د شاهد خاقان عباسی او مفتاح اسماعیل ته په اشاره وویل چې هغه کسان څنګه اخلاقي سیاست کولی شي چې وفادار نه وي او په تیرو وختونو کې په لویو څوکیو کار کړی وي او امتیازات یې اخیستي وي. په پېښور کې آزاد خبریال او تزیه نگار رفت الله اورکزی د نوی ګوند جوړونکو په حق له مشال رډیو ته وویل.
چې کوم نوې سیاسي ګوند جوړ شو نو دا ټول مطلب دی هغه کسان دي چې دا هغه چلے ہوئے کرتوس دي کنه دا سدسی نه دي چې نوې ګوند جوړ کړي دوه لکه دسی مطلب نوې کسان راغلي وي کنه دا خو زاړه کسان دي په ماضي کې په خو خو هدو باندې پاتې شوی دي یو خدا خبره دی مې دای چې اوس په دې وخت کې مطلب دا سوال لې چې آیا دورا سپیس یو سیاسي جماعت ته پاراشته دي او غنښته دي نو ما په خیال باندې چې دی لکه تر اوسه خو دسی مطلب لگا څه خلا نشته مطلب لکه په ملک کې یو بل سیاسي ګوند راشي
اسلام آباد.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائسی.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان وفاقي حکومت او د بلوچستان صوبایي حکومت سلا شوي چې دغه صوبې زری ټیبلونه لمریز انرژي ته واړوي. دا فیصله پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اعلی حکومتي چارواکو په یو غونډه کې شوی. ویل شوی چې د دې پروژې د لګښت 80% روپۍ به مرکزي حکومت او پاتې 10% به د بلوچستان صوبایي حکومت ادا کوي. د بلوچستان د کروندګرو مرکزي اتحادیه د دې حکومتي فیصلې هرکلی کړی دی. تفصیل ایوب ترین راکړي.
دا پریکړه د جولای پشپژمه نیټه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرتابه کې د جګپړو چارواکو په وغونډه کې شوې ده. په دې غونډه کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی د ویډیو لینک د لارې ګډون وکړي. د حکومت و دې پریکړه ته د بلوچستان کروندګرو هرکلی کړی دی او ویلې دي کدا پریکړه سمود لمخه سوې وای نو د دې زیاتره فصلونه به د بجلی د لوډ شیډینګ له امله د تباہی سره نه مخ کېدلای. په دې اړه به غوړ شو د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې و مرکزي مشر او درېمان بازی ته
د فیصلې ته په ډېر ښه نگاه ګورو او دا د ټول بلوچستان د زمیندارانو یو ضرورت دی. دا وخت په بلوچستان کې له تیرو شلو ورځو څخه درې ګټې بجلی ده. د بلوچستان د زمیندارانو په دې شلو ورځو کې تقریبا 70,000 روپۍ زیات نقصان و. دا سم ځانې و موږ ته راتلي وای زموږ به دا فصلونه نه بربادېدلی. دا وخت مارکیټ کې ٹماٹر نہ سب کراچی کی تو کلور دن دو روپئے کلو دی داغا جو صرف بلوچستان کا فصل خراب ہے. بہرحال سبزی توانائی عراق کی بس داغا ہے بہترین حل دی.
اسلام آباد پہ غنڈا کی دا پریکڑا ہم سے ویدا چھ پراتلنگ کی انہی کی با دا جگپڑو چاروا کو یہ وفت یا آیت دا کوچ دا ورکوی او دلتا با دا کشتا و کرین کویان و شمسی المریض انرژی تا دا اڑاوینی پا ترس کی دا نور گامو جاج اخلی پا دی ترس کی مکل دا بلوچستان دا کشتا و کرنې د پخوانی صوبای وزیر زمرک خان څخه سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې دا تلسم ترمیم وروسته بلوچستان کولای شي چې د کوئلې، ګیس او سمندر در لارې خپل بجلی تولید کړي.
دلته موږ لمر هم لرو، سولر پاور پلانټس ولګو، دلته موږ کوئله هم لرو، دلته د ګیس هم لرو، د ګیس هم ولګو. دا موږ چې د پنجاب یا د بلې صوبې سره موږ له بجلی راځي، د دې څخه ځان خلاص کو. دلته به موږ خپل بجلی په یارو کې یو سټیشن ولګوي، یو چې پاور سټیشن چې هغه په لورلای کې ولګو، یو په خوزدار کې ولګو، یو په نصیر آباد کې ولګو، او بجلی دې ورکی ګرځ خلک به خوشاله وي. خو دا مشکل به هغه وخت حل کیږي چې کله موږ دا ټیوبویل سیده دا پر سولر راولو. کنه دا د حکومت چې د فیډرل حکومت په دې کې موږ سره تعاون نه کوي.
د بلوچستان د حکومت د شمیرې له مخې شاوخوا 10,000 کویانداسې دي کوم چې د کښت او کرنې لپاره د ځمکې څخه د اوبو د راستلو په خاطر بجلی کاروي او د بجلی د پرله پسې لوډ شیډینګ په ضد په وار وار کروندګرو احتجاجونه او مظاهرې هم کړی دی. خو په کوټ کې د بجلی یا برېښنا د ورکوونکو ادارې کیسکو د چارواکو په وینا چې د بجلی یا برېښنا په څنګ کې پر کروندګرو پسې په اربور په بلان پاته دي چې لامل یې دوی و کروندګرو ته د فصلو لپاره د درو ساعتو څخه زیاته بجلی نسی ورکولی. په کوټ کې د کیسکو ویان افضل بلوچ په خبره چې د صوبې په زری ټیوبلان پسې دا وخت د 650 روپۍ څخه زیاتې د بجلی د بلانو په برخه کې پاتې دي.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورجو ډیر اسماعیل خان ته د غزلې د شیخ بدین سیمې اوسیدونکو وایي چې نا امنیو او د پاخه سړک نه لرلو له وجې ستونزې زیاتې شوې دي. دوی زیاتوي چې حکومت تیر کال د سیمې پولیس تاڼه ختمه کړې وه چې په ترڅ کې امنیتي وضعیت لا پسې خراب شوی دی. د دې ترڅنګ دوی دا شکایت هم کوي چې سیمې ته یې تلونکي سړک کچا یا خامه دی. د قومي اسمبلۍ غړي فیصل امین مشال ریډیو ته بیا ویلي دي چې په سړک به ډیر زر کار پیل شي. په دې حقله د ډیر اسماعیل خان نه د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید دا رپورټ را لېږلی.
د ډیرا اسماعیل خان شیخ بدین اوسیدونکي ویایي چې د سیمې امن حالات خرابېدو او د شیخ بدین غره سر ته د ختلې د پوره پوخه سړک باندې د چار بند کېدو په وجه یې د سیمې اوسیدونکي ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړی دی. د شیخ بدین سیمې یو مشر سید اسد حسین شاه مشال ریډیو ته په دغه براکشې ویایي
شیخ بدین چې تقریبا 2020 پورې حالات ښه و، 22 پورې گزاره و، اوس موجوده حالات ډېر زیات خراب دي. کله نن 2023 نه چې پولیس سټېشن درېسه نو هغه نه بعد اوس دلته بدامني ډېره زیاته ده. نو دغه سیاو ته ډېره مسله ده د امن نشته. ما خپله هم دا ریکوېسټ ده ټولو سیاو ته چې تر شوره پورې شیخ بدین چې بیا پولیس سټېشن نه یې قائم شوی، دلته امن نه یې جوړ شوی، ترا پورې چې سیا نه راځي، ځکه چې موږ چې قسم تاون دوسره نشو کولی.
سید اسد حسین شاہ غوښتنه کوي چې حکومت دا په سیمه کې د تونه بحال کول سره د سړک نیمګړی چار پیرا کول د پوره د زر بیړواندی ګامونه پورته کی.
شیخ بدین دا خود ټانک دی خان دی بنو دغه مکانی کسان دی پرتایو وان دی پکنیک دی خلا جای و خلو غریبان ته زده مسلې دی. پہله مسلې دی امن ولا دی رضایت ده، او دوم نمبر چې دی روډ ولا دی مسله ده. روډ مورال تیزونه و چې شیخ بدین پوری مکمل تور په دا ملاقات چارو ده برانو چې اوس حالت هم ډیر خراب دی.
مشال ریڈیو چې د شیخ بدین سیمې اوسیدونکو غوښتنې د ډیر اسماعیل خان نه د قومي اسمبلی نمائنده فیصل امین مخې تک شوې هغه په ځواب کې وویل
دلتا تقریبا 3 بلین پروجیکٹ پی ٹی آئی دا تیر گورنمنٹ کے شروع شو ہے او اگر کے کافی کار ہم شو ہے دا روڈ بند ہم کافی کار شو ہے دا پاس وی ٹورسٹ دا گا ڈیولپمنٹ دے پارا ہم کے پروجیکٹ انکلوڈڈ دا جے کلا من گورنمنٹ ختم شو پی ٹی ایم حکومت بالکل کار پہ بند کو کنٹریکٹر سے مطلب زیرو پیمنٹ کولو نو دا دا بجٹ کے من بیا ریلیزز وغیرہ ورتا اوڑا این ایل سی دے دے کنٹریکٹر دا نو انشاءاللہ امید دا چے مول بلا نیکسٹ 6-8 منتھس کے روڈ کافی کار دا کو ایٹ لیسٹ اگر ٹریک بس دا سائیڈ نہ اپنی الی چ کم سی پیک لا سائیڈ نہ روڈ دا ور سارا ور سارا چ کم ملتا ہیریٹیج بلڈنگ ہونا دی ڈاک بنگلہ دا یا ہوم ریسٹوریشن ماں دے کار شروع کر لگی ائی بد قسمتی بہت تو ہے دا ساؤتھ علاقے یو ہٹ پروجیکٹ اوف نو دو کالا دو نیم کالا اس بے توجہ دا وجہ ہو گئی دیکھو ورنہ تو سب دا کمپلیٹ ہو.
دے مشال ریڈیو فیس بک پیج بنے دے پیزو سیمے اسے دن کی عارف اللہ مروت دے حکومت نا غوښتنه کړی دو چې دے شیخ بدین سیمے تا دے خپل حق ورسول دے پورا دا زر بیڑواندی گامونا پورتا کی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دے مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. نېشنل الیکټریک پاور ریګولیټری اتارټي یا د بجلی قومي ادارې خپل یو اعلامیه کې ویلي چې د یو یونټ په سر یې د تیلو قیمت څه باندې 3 روپۍ زیات شوی دی. نو د مئی په میاشت کې چې کوم بجلی مصرف شوی دا غي میاشت نه به دغه د تیلو زیاتې پیسې هم وصولول کیږي چې خوښه یو سلويخ عربه روپۍ جوړیږي. د بجلی وفاقي وزیر هم منل دا چې بجلی عام ولس لپاره ګرانه شوی دا خوای راتلونکي کال کې خونه پر ټیټی دو دی. د سوبې ولس بیا وایي چې وړاندې ګران بجلی اضافي ټیکسونو او لوډ شیډنګ ورله ژوند ګران کړی و، اوس د اوبو نه پیدا کیدونکي بجلی هم د دوی لپاره پکې د دوی نه د تیلو پیسې وصولول کیږي. په دې هکله تفصیل د شبیر احمد جان رپورټ کې اورو.
پاکستان کے دا بجلی قومی ادارے نیپرا دا تیلو پمت کی دا یونٹ نرخ سبان دے دری روپے دا زیادتا ولو اعلامیہ جاری کرے دا 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 اعلامیہ تر مخا مئی میاش کے چی کم بجلی استعمال شوی دا دا حقی صارفینو نبا دا پیسے دا جولائی پا بلو نرخی وصولے وی خو بیا دا خیبر پختونخوا بیلا بیلو سیمو کی دا گرانی بجلی اور لوڈ شیڈنگ پر زد وڑان دینا احتجاجونا پیل شوی دی صبح کی اسیدون کی اولسوائی چدل تا بجلی دا ابو نہ پیدا کی گی اور ہگا ڈیرا ارزان دا ولی پا دوی گرانی بجلی خرسول کی گی اور بیا دا تیلو نا بجلی پیدا کے ولو پیسے ہم دا دوی نا بیزا یا خستل کی گی سوابے کی پدی بابلا تیرہ میاش تحریک شروع شوی وای چ ڈیر زربا اسلام آباد پلور اور دا نیشنل گریڈ مختا احتجاجونا اکڑی دایت احتجاج تحریک مشرق ان کی لقت یوسف زے
بنیادی مطالبہ مختلف آپشن دی چباغے کے دام یا آپشن دے چمنگا تور بیلے طرف تمار چکو اور پنجاب تک بجلی سپلائی لائن کی لان دے درنا ورکو لگا سے موٹر وے مستقل پاگے بانے درنا شروع کو اور داسی نور مختلف آپشن اسلام آباد طرف مارچ یا نور سیزونم زمنگ پزین کی دی الاروان میاش پچے کم دینا منگ دغه ټارګټ تزان نسو او چکل منگ بدی پوچھو چې زمنگ تعداد ول کو کسانو چکم دے رجسٹریشن وشو نو بیا به منگ داسی احتجاج کو چې هغه بده یوه روزه دوه روزه نه او مستقل احتجاجی او تراغه پورې احتجاجی تر سو پورې زمنگ بجلی چکم دینا دو بو د نرخ مطالبه حل شوی نه
دوی جاتوی ثوابی ایکشن کمیټه د ټولې ضلع په کچه د بجلی ارزانول لپاره دوه واره احتجاجونه کړی خو د حکومت لخوا ورسره هیڅ تماس نه دنیول شوی او په درشم جولای بیا یو بل غټ احتجاج کوي جماعت اسلامی هم د جولای په 14 اسلام آباد دی چوکي د گرانی بجلی لوډ شیډنګ او د گرانی برزت د لاروین اعلان کړی دی بل خو د بجلی د گرانولو د نوې ټیکسونو او د لوډ شیډنګ برزت 13 شوخه یوې میاشتې راسي په پیښور ثواب مردان 400 نوخار په شمول د صوبې زیاتر سیمو کې احتجاجونه شوې دي د احتجاجګون کې وای چې د 200 غنټو نه تر 1300 غنټو لوډ شیډنګ دی او چې کله بجلی وی نو ولټیج هم کم وی د پیښور زمیر خان چې پرنګ روډ د یخو شربت دکان دی وای چې زیات بلونو ورله روزګار او ژوند دواړه ډیر اغیزمن کړی دی
بجلی او د ګیس بل نو حوالے سره په دې خبرو کوم چې انتهایی سیوا بل نه روان دي کم چې زمنګ د خپل روزمره ژوندۍ باندې ډیر غټ اثر وکړي من په میاش کې چې سو انکم راځي نو هغه ډیر حد پورې څه چې کم نه دا یوټیلیټی بل چې کم نه دا دایې څه جوړیږي او موږ په کې چې کم نه مخ کې بیا خپل سروایو نشو کولای کنه موږ د حکومت دا مطالبه کوو چې کم از کم د یوټو نه زموږ بلز دي یا دې شو یا بې بشوا چې په دې کې خاص تور باندې کم چې دا غریب طبقه د دې سره سره آیت کی نو دې ته سہولت وی او د دې جون بچ کم دینو په دې ډېر زیات آسان شي
خود د غزیات نرخونو په حق له د زیارت پوره سنټ په غونډه کې د بجلی او توانایي افاقي وزیر اویس لغاری اعتراف وکړ چې بجلی د عام ولس لپاره ګران شوې ده خو نو وړ د هله هم مخه ده چې که حالات سم وي او چارې سم روان وي راتلونکي کال تا جنوري پورې به دا نرخونه راټیټ شي هغه جات کړه چې حکومت اوس هم 340 ارب روپو بار یا بوج زغمی چې یونټ نور ګران نشي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د مشال ریډیو د رواني غړې اخیری ریپورت ته ورجو په سوات پوهنتون کې دریم کانوکیشن یعنی د ډیګریانو وشلو غونډه شوې ده چې پکې د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي مشر میلمه و نوموړی په آئین او قانون کې د پوهنتونونو په رسمي توګه چانسلر هم دی هلته یې په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې دا وخت د صوبې 34 پوهنتونونو کې له نیمه زیاتې پوهنتونونه د مالی یو انتظامی بحران سره مخ دی او د هڅه کوي چې د مرکزی یا وفاقي حکومت سره په مرسته د غستونزې هواری کړي د پوهنتون د دستورې په اړه د سوات نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دا ریپورت را لېږلی دی
د سوات پوهنتون دریم کانوکیشن چې پکې بیلابیلو شعبو 125 زده کوونکو ته ډیګرانی او میډلې ورکړی شوې دستوره کې ګڼ شمېر د بیلابیلو تعلیمي ادارو مشرانو زده کوونکو او د هغوی مشرانو ګډون وکړو دستورې په مهال د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر حسن شیر میلمنو ته هرکلی وې او د پوهنتون په اړه تفصیلي وینا وکړه او ستونزې هم په ډاګه کړې دستورې مشر میلما د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي خپل وینا کې ویل چې د قام په پرمختګ کې زده کړې ډېر مهم کردار ادا کوي
34 پبلک سیکٹر یونیورسٹیاں ہیں
اور باعث سے چاہتا ہوں مجھے
افسوس روایم چې زیاتره په هنتونه د مالی او انتظامی بحران سره مخ دي چې زما په خیال ډېر د تشویش عمل دی. تعلیمي مشرانو ته سوچ پکار دی چې دا ولې د مسلو سره مخ دي. ما په خپله په اوله کې د پاکستان وزیر اعظم سره دغه ستونزه پورته کړې او وزیر اعظم راته باور راکړی چې د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د کال بجټ بورته زیاتوي. کنکشن کې وستا گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کندی هاغز د کونکو ته په رسمي توګه ډیګرانی او میډل ورکړي کوم چې تیر سرورو کلونو کې کامیاب شي ول د کې باز د کونکو مشال ریډو ته ویل
کوم زمانه مه نه زبر ده ما
دسپات پونتون کال 2010 کې هغه وخت اعلان شو کله چې سیمه کې وسلوالو هلې ځلې شروع کړې وې او دې سیمه کې وسلوالو د خلکو په چندو مذهبي سنټر جوړول اعلان کړی وو. سپات پونتون کې دا وخت تر دیر شو نه زیات بیلابیلو شعبو کې 8000 نه زیات زده کوونکي زده کړې کوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندرې جادوګرې
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو